په کابل کې د سهار 8 بجې سوې د بل خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. ل افغانستان د امریکایي قواو تر وټولو ورسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلت عامو تام چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت کې شامل سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوریت نظام ملاتړ کوي.
په هلمند کې د میوه باغونه د کوکنارو د کښت بدیل کېدای شي.
دیته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرتجیر روپی ګټي.
د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې په ځنګړو مراسمو شخصو. حقیقت صدای موبایل پروگرام دی خو لمړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروگرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شانکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعالې ونډې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیایي او بشري برخو کې د متحده ایالاتونو د مرستو د دوام ډاټ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودن کې وژل شول. د قرباغ امنی قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. شغل زیرک د پېښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفر شهیدان سول او هغه دی غړي دروازې مخ کې ماینه خيو موټر را ایستلې او موټر ټک ټک سوي ورسته د کلی خلک سره ولا سوي طالبان وهل دي لکلی نه په زور شړل دي.
شغلې زیرک وای د تیرې سشنبه او چهارشنبه ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټولې لارې په ماینه نو پوښلې چې د نموړې په وینا پرونی چاودلې ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي چې له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او د محلې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان ووزي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدي. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري ویل کېږي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه وو ځکه تهران له واشنگتن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسا، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ولنی استازي اندریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران لاټومي موافقه وتل اعلان کړل او ایران هم لاغه مهاله په پرلهپسې ډول د موافقه سرغړونه کړې ده. د دې موافقه د هيا هسي د ایران لاغه اعلان وروسته لا پیچل سوی چې ویل په سلو کې د شپې تو ترکچي د سوچا یا غنی سوی ایرانی متولیدې پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشت لږه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه محل پایل سویچ پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موټرزو کارګرانو پر ضد لوښ کې بيون کې غا سخه کار وخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وايي موټرزو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوټکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره دزو ته ارسول. راپور نو وايي چې ټول 15 وژل شوی کسان کارګرانو. او ډاکټرانو خبرداري ورکړ چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. د اعداد د ناوالنی شخصي ډاکټري اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استوالې دي. پلیک چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ یادونه سوي چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهراني کچته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه درستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوويچوک په نوم د زهري ماده په وسیله مسموم شوی وو. د خبرونو پای خبرونه مولا زده رادیو اوریدل دوستانو کې چې د انټرنیټ اسانتي لرینو کولای شي دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورزو د خبرونه لمرني مطلب ته افغان چارواکي وایي چې افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټلو ورسته د طالبانو د احتمالي حمله پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي واکونه او نورې ډلې د دې دفاع توان لري. پاینې هلکه افغان ولسمشر ویلې دی چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پاتور سو. احمد کل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلانې دو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپل وینا وکړ ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حمله پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې ورستۍ سرګندونې تیر شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی کله حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عام تام چمتووالی شته هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوریت نظام ملاتړ کوي حتی کله حکومت څخه راضي هم نه وي ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده. نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماته ولې شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسائل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل. خدای زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شیبې وروسته پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه محل وکړي چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. لبلخوا ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د لمنځتلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامی ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام لمنځتلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل لمنځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وزي کې پاتې کیږي څومره وخت چې دې پریکړې ونیو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه و، ځکه هر چا د خپل جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه وو. اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوند ناستې بندې شوې دي. حفیظ منصور پرون د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ لڅ مودې رئیس پرې شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي. ښاغلی نعیم آزادۍ رادیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کیږي.
دستانو شیبه وړاندې مول افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګښت څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو خبرې واورېدې. اوس په د عامو افغانانو څخه واورو چې د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړې وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له موجودیت سره مخالف وي. له همدې لامل د افغان دولت مخالف وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار آزادي راډیو ته وویل
مونږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو، خو خو د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه وو. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري.
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووزي شاید ستونزې پیدا شي او مونږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. مونږ یې را لرو کو امریکایان بیا هم ووزي بیا به ډوټو پاک سالارۍ دوري نو همدغه سی یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان به وایي کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوری ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیواد به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نشي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ سپد ولس اشپژنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل اشاره 15 صفا اوریدلای سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي لته رو دوه ونې راهیسې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې دیش سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي په نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نموړي په خبره په تیرو 15 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونه له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,000 هندوستان او 4,000 اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 13% زیاتوالی په تیرو 2 اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی ویل له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
ګران کننده خو بیا حته ذاتي څوکي د نجس خلق وژنې بربادي کچېری څوک مراد نه کې داغه د خپل ژوند سره لوګ کول.
خغله تو خی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه غني پایلې به خطرناک کوي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د وایرس تر دا مهاله 2,509 کس مړ کړي او شاوخوا 2,500 نور بهتري بیرته روغ شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاص زده رادیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو تان دي څنګه او حقیقت څه دی. خو د دې مطالب او د خبرونو تر خبرېدو د مخه له اسمت سروان خاورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان پر کومو مسایلو تبصره لیکلي.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سر لیکي دی دا ناسمه ده چې له افغانستان ځواکونه باسو خو تاوان حد اقل تر سوال کېدای شي. ورسپانې له افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لبړي توپونه لري چې تر ټولو مهمه له چین سره ترینګلي اړیکې دي او له دې کبله ډېره منطقي نشکري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملی شي. د ورسپانې پر اساس لومړی دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړی توبونه لري چې هغه د پاتې 2,500 ځواکونو له استلو پرته ترلاسه کولای شي او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تروریستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورسپانې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخنیول شوی خو په افغانستان کې د گاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورسپانې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کالې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1948 میاشتو په منځ کې د امریکا په خبره کې ګواښ پېښولای شي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورسپانه وایي په 2000 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حمله وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نشتی دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایثار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورسپانه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11 له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
اوس مې نړیواله موضوع د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخصو. فلیپ چې د دریا ویا کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل په 9 نیټه مړ سو. د بریتانیا د پوځ سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فلیپ مړی ته درناوی وکړ. احمد تکل نور چې ساتره کوي.
د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 18 نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي لخه خولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یوه دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فلیپ چې د دریا ویا کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل په 9 د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی لمړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر وو او د مړینې پر مهال 99 کلن وو. د شاهزاده فلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولای وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی وو. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ملاتړ په اړه وي. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول، خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر وو. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالاتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میگان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میگان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریب مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوی دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هلمند کرنی او بولګونی او مالداری رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریب ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نو جوړ شوو باغونو ښه واده کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګي یو نهال کښنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغند رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کیږي د کاله یو باغ تقریبا 4 لک 15 لک حتی تر شلو لکو پر یو باغ دی په اجاره ورکي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي هلمندیان هم دا رنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
او نورستان ته به ورسو چیرې چې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وچغونو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړېدونکي کالي ګرم وي. په نورستان کې زما همکار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نورستان خلک له پوخاره حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري، د بوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې، د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنې سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود او پالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل.
موږ ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کموي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې، دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې، هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي. هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندې چین، هغه بیا اور د پاره استعمالي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرابلو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل.
دغه خوله چې په خانه ده چې ترالي خوله ده زمونږ رواج کې دي، اوس هم دي چپن لرو تر تاغم درو اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و، هغه به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک پچی کمزوري وو نو یو جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکول لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي به وای هڅي پیل کړی چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي ترڅو دا برخه نور هم غنی او پیاوړی کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیوادتا ډیرې ټوکرونه او نور شین له بهرنۍ و هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وزي. خلک وایي ک د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له وی خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
دوستانو